السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر یو شمیر پخوانی لوړ پوړي چارواکي په فساد تورنوي او وایي نه غواړي خپل حکومت دې کسانو ته په ځای ورکولو سره بدنام کړي.
دا خو که یو پنځه کسې یا ټول نظام هم په بدنامیږي، ځکه دوی د خپل عادت څخه اوړي نه.
په دې اړه به چې آیا طالبان د یو ټول شمول حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالو فشارونو د لرې کولو لپاره دا خبره کوي او که په رښتیا نه غواړي داسې کسان چې پخوا په فساد کې ښکېل وو په راتلونکي کې په کابینه کې شامل نه کړي د سیاسي چارو له یوې کتونکي سره مرکه کوو. که د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې وروستیو اورښتونو په دې هېواد کې د وچکالۍ د کمېدو په اړه هیلې زیاتې کړې، بې ځایه شوې یې له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
ماشومان تور سری د ناروغه دي، واوره راساسي، واوره د اسمان ناراضي زموږ د ماشومانو په وجودونو باندې نخلي.
په دې اړه مو د چاپیریال ساتنې له یو متخصص سره هم مرکه کړې ده.
او روختونه تل د وچکالۍ مخه ډپي او وچکالۍ ته د پای ټکی کېږي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه اونیزه خبرونه مهیروي د خزل لپاره او اساسي بشري حقوقو. د خبرونه زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته مختبرم خو پایل د سات په مهمو خبرونو کو. زما همکار اجمل اند خبرونه چمتو کړی.
ورستیو سیلابونو ورختونو په بدخشان، هلمند او ځینو نور ولایتونو کې خلکو ته تلفات او همدارنګ مالی زیانونه اړولې دي. د طالبانو رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر د پخواني ولسمشر غنی هغه ادارې کړ چې کابل کې کپاتې وای وشل کیده او کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی په پاکستان کې وڅېړنیزه اداره وایي چې په دې هیواد کې ترهګر بریدونه زیات شوي. د هلمند په ګرمسیر او واشیر ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې. د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ اوسیدونکي او قومي مشر ازادۍ راډیو ته د نوم او غږ نه خبرولو په شرط ویل چې تیر شپه په دې ولسوالۍ کې سیلابونو څلور کسان ولې چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. نوموړی وایي د یادو کسانو په اړه د سیمې خلکو پلټنې پیل کړې دي. دغه ورځ په هلمند کې میش خبریال حضرت محمد روحاني ازادۍ راډیو ته هم دا مسله تایید کړه. نوموړی وویل چې ګرمسیر ولسوالۍ کې هم د زیاتو ورختونو له امله د یو کور چترال ویدلې.
په واشیر ولسوالۍ کې چې ما ته زنګ واري و چې څلور کسانو بو وړي دي او په زرګونه شمسي داري مات سي دي د ترکان یو شمیر کورونه لري دي. تر اوسه معلوم ده چې هغه کسانو بو وړي تر اوسه پر زرمار ګوژوان او هغه د کور په اړه معلومات یې نه ښایي. په ګرمسیر ولسوالۍ کې و کسان د چت د اوتو د بلدې د عمله
مګ په دې اړه په هلمند کې د طالب چارواکو څخه سره د تماس هڅه وکړه خو تر اوسه پوري هغه راته د سیلابونو په اړه جزئیات نه دی راکړي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دوو ورځو شپو راهیسې په هلمند او روزګان ولایتونو کې ورختونه پیل شوي دي او خو دا ورختونه په ټول افغانستان کې دي چې په ځینو ځایونو کې واوري وریږي. په بدخشان کې د واوري د خویدو په یو پیښه کې 50 تنو خپل ژوند بایللې. یوې سیمه ییزې سرچینې پرون ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه پرون مازیګر مهال د راغستان ولسوالۍ په تاجلدره کې رامنځته شوه. برف کوچ هغه 15 تنه چې د سین په غاړه د زرو په منځلو بوختو لاندې کړل. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د پوخانی ولسمشر اشرف غنی هغه ادعا رد کړی چې کابل کې پاتې وای وشل کیده. ملا برادر بیګال ملي ټلویزیون سره په یو مفصله مرکه کې دا خبره وکړه.
کاغه بچاو کګداو کار توکو په دې اداره کې موږ د طرف ورته اپو نو موږ به څنګه یا اشرف غنی وژلې یا بمبل وژلې. موږ اب تجمنو موږ د خپل مشرتابه چې کوم هدایت موږ تاسو هغه موږ ټول مجاهدین ورته تجمنو.
که څه هم ملا عبدالغنی برادر د طالبان لخوا عمومي بخنې ته پر خپل ژمنتیا ټینګار کړی خو تر دې مخکې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او د بشري حقونو نورو ادارو ویلي طالبان واک ته رسیدو وروسته د پخواني حکومت یو شمیر نظامي چارواکي نیولي، ربړولي او یا هم وژلي او په ځینو مواردو کې عمومي بخنې ته پام نه دی کړی. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی په پاکستان کې ترهګر بریدونه زیات شوي. دا د هغه څېړنیز ریپورت موندنې دي چې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا پرون خپور شو. په دې ریپورت کې ویل شوي چې د وړم کال په نسبت تیر 2020 کال په پاکستان کې د بریدونو او چاودنو کې شپږ 50% زیاتوالی راغلی. د ریپورت لمخې په دې کال کې پر امنیتي ځواکونو د بریدونو او نښتو لږ تر لږه 204 نوي پیښې په پاکستان کې ثبت شوې دي. وړم یعنی 2000 کال د دا ډول حملو شمیر 138 ته رسیده. د غرض ویل شوي چې تیر کال په دغه بریدونو کې لږ تر لږه 395 کسان وژل شوي چې له نمایي زیاتې د امنیتي ځواکونو غړي وو. د فرانسې خبرې اژانس په وینا اسلام آباد کې چارواکي او څیړونکي د دې حملو زیاتواله د افغان طالبانو له مسلې سره تړي چې په اگست میاشت کې په افغانستان کې واک ته ورسېدل.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم دا او نور خبرونه غوښتي وي بیا هم په تفصیل ولولې دي. ازادي رادیو په ویپانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام له خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر یو شمیر پخوانی لوړپوړي چارواکي په فساد تورنوي او وایي نه غواړي خپل حکومت دې کسانو ته په ځای ورکولو سره بدنام کړي. د ښاغلی ام برادر په خبره د مخینی حکومت یو شمیر پخوانی څیرې په لوټماری عادت دی او هیڅ کله به د په وینا دا عادت امپری نګدي. د طالبانو حکومت دی لوړپوړي چارواکي د غراز له واکه د پرزول شوی ولسمشر اشرف غنی هغه ادعا هم رد کړی چې غنی طالبانو یې لوړاندې د وژلو پلان جوړ کړی و. جزئیات په دې رپورت کې.
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال وای دوی پریکړه کړې چې په خوانیو لوړپوړو چارواکو ته به خپل حکومت کې وندنه ورکوي. عبدالغنی برادر لمیری ټلویزیون سره مرکه کې چې تیر شپه خبره شوه په خوانی چارواکي په فساد غلا او قتل تورن کړل او وی ویل نه غواړي خپل حکومت د کسانو ته په ځای ورکولو سره بدنام کړي.
دا خو کيو پنځه کافي یا ټول نظام هم په بدنامیږي ځکه دوی د خپل عادت څخه اوري نه چا کوم عادت درلودي کده فساد کده غلا او کده قتل او کده هر شی هغه به دوی بیا هم کوي.
په خوانیو لوړپوړو چارواکو لا د خغلی برادر د دې څرګندونو پاړه څنګه دی ویلي. دا لوړپوړی طالب چارواکي داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د امریکا په ګډون نړیواله ټولنه د طالبانو له حکومت غواړي چې یو ټول ګډونه حکومت جوړ کړي. اونې وړاندې د طالبانو د حکومت د قانون او پېټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور وویل امریکا یو 15 کسیز نوملړ ورسپارلی چې دغه کسان خپل حکومت کې شامل کړي. هغه ویلی وو په دې کسانو کې د محمد محقق، کریم خلیلی، عطا محمد نور، سیما سمر او باتور دوستم په ګډون د یو شمیر کسانو نمونه شته. د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرستیال مولا عبدالغنی برادر هم دا خبره تاییدوي خو وایي دا کار امکان نه لري. د امریکا نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره یو شرط د ټول ګډونه حکومت جوړول دي چې د ټولو قومونو استازي، مذهبي لږکي او نور پکې شامل وي. خو خغله برادر وای دوی دا شرط پوره کړي او نظام کې د هر قوم وګړي شته، مګر خبرداري ورکوي چې حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي په افغانستان کې لنیستۍ راتلو سربیره به سیمه نړۍ هم اغیزمن شي. پښتانه دلته ده چې د طالبانو دا دریځ به لنړیوالې ټولنې سره ټکر لا څومره پراخ کړي او زیان به یې څه وي. خبریال او شنونکو سمی یوسف زه د پښتنې ته ځواب وای.
او طالبان هم اوس د تزین جو کړی چې دغه ډول غوښتنو ته په هیڅ قیمت غاړه نګدي، ولو که دغه د طالبانو جواب یا د نړیوال ټولنې ضد په مقابل کې د طالبانو ضد د دې سبب کېږي چې طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي. دوی دا قیمت ورکولو ته تیار دي. دوی دا فکر کوي چې نور باید افغانستان په خپل جوړ کو کړه. نړیوال ټولنې شرایط منو نو غوي د سترو شرایطو نه به شروع کی بیا به په کوچنیو شرایطو راځي.
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال په خپل امریکا کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د جنونو او خوځو زده کړې او کار اقتصادي ستونزو او نړیوال ټولنې سره د اړیکو په پیاوړتیا هم خبرې وکړي. هغه وویل انجونه او خوځو ته بشر د کار او زده کړې زمينه برابر شي، د اقتصادي ستونزو د حل لپاره د قانونو د کیندنې لپاره پانګوالو ته زمينه برابروي او غواړي نړۍ سره خي اړیکې ولري. عبدالغنی برادر لواکا د پرزول شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی هغه ادعا هم رد کړ چې ویل یې دي طالبانو پلان درلود د کابل لنیول وروسته دی ووجني. هغه وویل ګڼ شمیر افغان سیاستوال او د مخکنی حکومت کارکونکي کابل کې دي او دغه خبره عادي ژوند کوي او له خلکو سره ګوري.
کومو ګورو خو په جنایت کې دغه ټول سره یو شی دي، هغه تشوینه یا د ناس نه دي، هغه د خلکو سره ملاقاتونه نه کوي، هغه د دنیاوالو سره ملاقاتونه نه کوي. کوم مشکل ورته پیښ شوی دي؟
د خغلی برادر اشاره په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د مصالحې علی شورا په خوانی رئیس عبدالله عبدالله ته ده چې کابل کې دي او له خلکو او ځنیو بهرنیو چارواکو سره لیدکات کوي. که څه هم د طالبانو مشر ملا حبت الله خونزاده له دې عمله چې لای څیره چانه ده لیدلی او د حکومت رئیس الوزرا د ډیر چوپتیا له عمله د خلکو لنیوکو سره مخ دی. خو لومړی مرستیالی عبدالغنی برادر په لومړي ځل د یوې داخلي رسنۍ سره مرکې ته حاضر شوی، هغه رسنۍ چې د دوی د حکومت د پالیسۍ له مخې خبرونه کوي.
و امرودل چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر یو شمیر پخوانی لوړ پوړي چارواکي په فساد تورنوي او وایي نه غواړي خپل حکومت دې کسانو ته په ځای ورکولو سره بدنام کړي. په افغانستان کې په تیرو نږدې شلو کلونو کې فساد ډیر عام شوی و. د نړیوال شفافیت د څار سازمان په هر کلنی راپور کې افغانستان تر شمالي کوریا یا سومالیا وروسته د نړۍ په تر ټولو فساد ککړو هیوادونو په فهرست کې راوست. د افغانستان پخوانیو حکومتونو هم له اداري فساد سره د مبارزې په خاطر ډیر کمیسیونونه جوړ کړل چې د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. دا مسله به د سیاسي چارو له تحلیلګری او د افغانستان د پخوانی ولسي جرګې له غړي ملالۍ شینواري سره وڅېړو چې همدا شېبه را سره وصل شوې ده. اغلی شینواري، خبرونه ته ښه راغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه علیکم.
کراته وایم ملا عبدالغنی برادر، دا خبره د څل لپاره کوي؟ آیا پر نړیوال فشارونه زیات شوي چې ټول شمول حکومت جوړ کړي او پکې د ټولو قومونو استازي شامل کړي، او که خبره بل ډول ده، نه غواړي چې په حکومت کې داسې کسان یا داسې څیرې چې هغه د نورو قومونو لپاره پیژندل شوي څیرې دي او په فساد کې کړي دي په خپل حکومت کې شامل کړي؟
نور صاحب دې که هیڅ شک نشته چې موږ د بوند د پریکړو نه راوسته ځینې سیاسي او قومي کډاران لرل په افغانستان کې، چې همدغه سیاسي او قومي کډارانو د فساد بنیاد په افغانستان کې کېښوده. مثلا حتی په شروع کې د کله چې د طالبانو واک د منځه لاړ، دلته دغه ګمرکات حتی په تقسیم کې وو، او په خپله د دې نظام د جوړېدو دپاره ډېرې زیاتې پیسې مثلا مارشال فهیم او دوی ته ورکړل شوې چې دوی دا ومني چې کوم حکومت چې راځي په افغانستان کې په هغې کې دوی شریک شي. نو زه فکر کوم چې د دې بنیاد په ناوړه توګه خو شوی، ځکه همدغه کسانو چې تل به باج اخیسته، دا هم به دولت نه اخیسته، هم به د دولت نه.
نو اوس خبره دا ده چې دغه څېرې چې مخکې په راپور کې نمونه یاد شول، که په رښتیا هم همداسې یو فهرست د همدغو غصه د همدوی کسانو امریکا طالبان ته سپارلی وي چې باید په حکومت کې شامل کړي، آیا هم دوی دي چې د خپلو قومونو استازیتوب کولی شي؟ نور کسان نشته؟
زه د دې بیخي مخالفه یم. که څوک وایي چې بس همدغه پنځه کسان دي، خو هم په دې دولت کې چې زه ومه، هم ما د دې مخالفت کړی چې دغه ټیکداران باید نور په دغه ډول باندې تقسیم د قدرت ونه شي. هماغه لست ورته ورکړل شوی او امریکا په دې فشار راوړي چې دغه کسان په دې حکومت کې راشي، نو بیا زه بالکل د دې موافقه یم چې دا کسان په د طالبانو په حکومت کې را نه شي، بلکې طالبان پاک کسان د هر قوم نه په واقعیت سره باید د ځان سره ولري که غواړي چې په افغانستان کې نظام جوړ کړه، او د هر قشر نه او د هر جنس نه پاک کسان په افغانستان کې شته. دلته ډیر داسې کسان دي چې ډیر پروفیشنل او دا نظام جوړونه یوازې په ملایانو نه کیږي، دو اړتیا لري چې د پخوانیو تجربو نه کار واخلي چې نظام بیرته د سره جوړ کړي. کم سیستمونه چې جوړ شوي هغه باید په پښو باندې در ودرېږي، او داسې نه چې د شفخانی رئیس هم ملایي او د ډاکټر په ځای د یو نظامي قشلي قومندان هم ملاوسي، بلکې هر څوک باید خپله داسې نه ده چې دومره فساد عمومي و چې ټول ولس ګوند خدای مکړه یا ټول حکومت چلته و د الف نه تریا مفسده و، داسې نه و، بلکې همدغه ټیکدارانو لست چې نن دوی ته ورکړ شوی دی دغه د دې سبب ګرځېدلي و چې په حکومتونو کې فساد رامنځته شي. دې سره موافقه وکړه، زه به متاسفانه فکر وکړم چې بیا به هم هماغه حالت وي.
آغلی شینواری، خو تاسو هم چې په ټولنیزو چارو کې څموده د پخواني ولسمشر سلاکار وي، ټولنه هم له فساد څخه تر سپوږمو شوی وي، یعنی په دې معنی چې هر ادارې ته به تاسو تللی که مو پیسې نه ورکولې رشمت نه ورکاو ډېر یو عادي کار هم نه کېده، یعنی په دې معنی چې دغه فساد چې له پاسه راغلی د لاندې پورې ټولې ادارې پکې کړې نه وي.
په ټولیزه توګه موږ ویل چې ټولې ادارې په ککړې نه وي، او یعنې که موږ هغه خبره وکړو دا به هم غلطي، اما که داسې وي چې بالکل هیڅ مشکل نه و دا به هم غلطي. او تاسو هم چې پوهیږئ چې کله فساد رامنځته کېږي، جګړه په خپله د فساد د رامنځته کېدو یو لامل دی په ټولنه کې، نارضایتي د فساد د رامنځته کېدو د جګړې د رامنځته کېدو لامل دی. اما که داسې ویل چې هیڅوک نه پیدا کېږي چې دا نظام بیا ټول ملایان وچلوي، زه فکر کوم چې دا هم بیا یو غلطه خبره ده. موږ باید هیڅکله عمومي خبرې ونه کړو، دلته د تور او سپینو د جلا کولو مسله ده. که چیرته فکر کړو چې یوازې طالب دا کار کړی شي، نو ولې طالب یو ځل ماتې وخوړه دې مملکت کې، ولې لاړ بیرته دلته یو بل دولت رامنځته شو؟ که طالب غواړي چې بیرته پخوانۍ تجربه تکرار نه شي، یو څه باید سیستماتیک ډول منظم مخته لاړ شي او واقعي نظام رامنځته کړي، که نه نو بیا به هم دلته د دوی سره د مبارزې یا د دوی سره د جنگ یو بهانه بهرنیان لټوي، او خدای مکړه چې بیا د افغانستان کې موږ بدې ورځې تجربه کوو.
لاند که ځواب راکړي، د طالبانو مخکنی دورې ته په پام، 15 کلنې دورې ته په پام، د فساد په وړاندې د دوی هغه اقدامات څه ډول ارزوي؟ آیا هیلمن یاست چې طالبان به دا ځل کله چې وایي د حکومت به له فساد ککړو کسانو خالی وي، د دوی دغه وروستیو څلور میاشتنی واکمنۍ ته په پام هیلمن یاست چې یو سمه اداره به رامنځته کړي؟
زه خو لا هم په افغانستان کې یم، او زه چې څه ګورم د دې طالبانو او د هغه 15 کاله چې حکومت وکړ د هغو تر منځ توپیر وینم. توپیر دا چې هغه یو د یوې قومندې خلک وو، او هلته بالکل دوی د پیسو په نامه کوم څه نه لرله، اوس هم ډیر نه لري. اما زه فکر کوم چې کله د پیسو او د مادیاتو مسله کېږي، کله چې ټولنه کې د فساد کچه ډیره لوړه ځي، نو دوی هم نشي ځان تربري کولی. همدغه اوس نیوکې شته، دغه اوس مثلا د فساد خبرې کېږي، موږ دلته ژوند کړو، دوی هم داسې نه دي چې ملایکې دي راکته شوي دي. دوی هم په خپلو صفوفو کې په داسې کسان لري چې هغه دغه چې دوی د عوامرو نه سرغړاوی کېږي. مثلا دوی وایي چې موږ عفه کړي، اما دوی بیرته ګوري چې هغه یو عسکر یا یو سیمانسری رئیس ارکړی یو وهل ټکول ورته ورکوي. په حقیقت کې دغه یو ډول فساد دی، سرغړونه په معنا د فساد ده. نو دوی او د هغې طالبانو ترمنځ هم توپیر شته.
ډیر مننه کور ودان د افغانستان پخوانی ولسی جرګې غړي ملالۍ شینواره.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورې اورېدنې او سیلابونو له امله وتنه مړه شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. وزارت مسؤلین وایي دغه شان په یو شمېر ولایتونو کې د شدیدو بارانونو له امله د یو شمېر خلکو کورونه ویجاړ شوي او په ځینو سیمو کې د واورې له امله لویې لارې هم تړل شوي. د وزارت د مسؤلینو په خبره رهبری ولایتي مسؤلینو ته زیانمنونکو کورنیو ته د مرستو رسولو امر کړی او د لوی لارو د خلاصولو چاره هم ګړندۍ روان دي. نور په دې راپور کې
که د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لیوي خو د واوري او اورښتونو زیاتېدل د ځمکې آبادی ګڼل کیږي او د وچکالۍ د لمنځتلو زیرې دي، خو له بله خوا د هغه کورنۍ بې ځایه شوي او بې وزله افغانانو ژوند له کړاو سره مخ کړی چې نه په سر سویری لري او نه هم د خونو د ګرمېدو لپاره د سون توکي.
ماشومان تور سری د ناروغ دي والله بالله د دوی د اخیستلو
شوي. په کابل کې د کورنۍ بې ځایه شوي او کډوالو په یو کم کې استوګن دي. وایي له تیرو دوه شپو راهیسې د واورې د اورښت او د هوا د سړېدو له امله کوچنیان یخنۍ وهلي او ناروغان شوي دي. د وای د نس او د کوچنیانو د درملو غم ترې د ژوند لورې ورک کړی دی.
ماشومان تور سری د ناروغ دي والله بالله د دوی د اخیستلو وس او توان نور راکې نه دی پاتې. نه مو چا پوښتنه کړې ده، نه څوک راغلي دي. دا زموږ سربنا ده. دغه واوره راساسي، واوره د اسمان نه راځي، زموږ د ماشومانو په وجودونو باندې نخلي. خو له موږ سره دومره سنشته چې ماشومان ور باندې پټ کو. که زموږ پوښتنه ونه شي د کم ته مرسته راونه رسیږي، تر اوسه خو څوک نه دی راغلی. کله دې وروسته هم رانه شنو لري نه ده چې زموږ ماشومان زموږ تور سری زموږ په وړاندې باندې سا ورکي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د نږدې شلو ولایتونو نه د واورې او بارانونو د ورېدو راپورونه ورکول شوي. د ختیځ نورستان یو شمېر اوسیدونکي چې د بیلابیلو ولسوالیو نه مرکز ته راکډه شوي هم له ورته وضعیت سره مخ دي. هاشم له برګمټاله مرکز پارون تر کډه شوه.
تاسو که زمون حالات وګورئ، زمون مشومان ډیر سخت تکلیف کې دي. مونږه هیڅ سم نه لرو ولا مونږه خو کډه راغلی و دغلت کندرو کې چولې دي. مونږ سر باندې یا پلاستیکی یا نه واوري زیات دي. دلته زمون مشومان باورو که تاسو مونږ سره کومک ونه کې زمون مشومان د یخنۍ ملکیږي.
په تیرو دوه ورځو کې کندهار هم د سختو رښتونو او سیلابونو دراوتلو شاهد دي چې یو شمیر اوسیدونکو له سختو ستونزو سره مخ دي.
نوم می مرانزاده دغه وروره چې سسو به و باران او د باران د لاس څخه په عذاب وروره ته دیوان وځ ځای نه دره بدسته وای. مؤمنان مجړل مؤمنان بغاری ولی چې په کم ځای کې نه نه بازو کچره پناکو وروره سسو به د خونی را باندې نړیدل دی. وروره دوغ نه سر پنان نه لور جګر سره پټیښین نه سوخ نه وروره ته دیوان یو 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 دا کدر شی لور چا کوچنیانه پر ځان واچي او وروره ته دیوان ځان ورته پناکو د ولوج سره مخ یو وروره ته دیوان.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د اورښت د لا شدت خبرداري ورکړي. د ادارې 13 ورځ په یو اعلامیه کې د کابل په ګډون د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې د سختې واورې بارانونو او سیلابونو د راوتلو خبرداري ورکړې وو. خو د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت مسؤلین وایي بیړنیو حالاتو ته چمتووالی لري او زیانمنو کورنیو ته هم مرستې رسول کیږي. د دې وزارت یو مسؤل محمد امین وزیری چې خپل د ځان پیژندنه همداسې کوي ازادي راډیو ته وویل چې د سختو ورښتونو واورې خویدنې او سیلابونو له امله په ځینو ولایتونو کې وتنه مړه شوي او څلور نور ټپیان شوي دي.
د بدخشان ولایت کې د برفکوش له امله 15 نفر په شهادت رسیدلي او 2 نفر د ټپیان لرو. د نیمروز ولایت کې د سیلابونو له امله یو نفر شهید لرو. د فراه ولایت د سیلابونو له امله یو نفر شهید او 2 نفر زخمیان لرو. د کندهار ولایت د سیلابونو له امله یو موټر ټیلری چې په سوی د کونړ ولایت کې د بارانونو له امله 14 کورونه تخریب شوي دي.
د وای دا شان یو شمیر لوی لارې د سخت واوري ورېدنې له امله تړل شوی چې د خلاصولو هڅې روانې دي. د وزارت مسؤلین وایي چې د دې وزارت رهبرۍ ولایتي مسؤلینو ته زیانمنو کورنیو سره د مرستو امر کړی او د لوی لارو د خلاصولو چارې هم روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له نږدې درې کلنې سختې وچکالۍ سره لاس او ګریوان و او اوسنۍ ورښتونو او واورې ورېدنې ته ښایي کروندګر خوښ خو بې سرپناه او بې وزله وګړي چې دا حالات ژوند له نویو کړاوونو سره مخ کوي د ودرېدو په پاره د دعا لاسونه لپه کړي وي.
که د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې وروستیو اورښتونو په دې هېواد کې د وچکالۍ د کمیدو په اړه هیلې زیاتې کړي، بې ځایه شوي له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه زموږ همکار د چاپیریال ساتنې له یوه متخصص د کرنې او چاپیریال لی چارو له متخصص میرویس خوګیانی سره مرکه کړې او لومړی هم دا پوښتنه ترې کړې ده چې دغه ورستي اورښتونه به څومره په افغانستان کې د وچکالۍ له کمیدو سره مرسته وکړي؟
اورښتونه تل د وچکالۍ مخه ډپي او وچکالۍ ته د پای ټکی کیږي. نو موږ معمولا دوه قسمه اورښتونه لرو چې یو ژمنی اورښتونه دي چې دا اورښتونه معمولا د دې واوري د دې اوبو ذخیره کیږي او په پسرلی کې د نړۍ زیاته استفاده کیږي او هم چنان په اوسنۍ فصلونه چې کرل شوی دي په دې کې هم تر نړۍ ګټه اخیستل کیږي. خو چون وست نبات وده نشته، نبات ټول نباتات د سرات په حالت کې دي، نو معمولا د غژمنی ورختونه دا د راتلونکي پسرلی لپاره او د وړو لپاره ډیر زیات ګټه کوي او د اوبو په زیاتې دو باندې او همدارنګ د اوبو د سرچینو په ډیروالي کې دا ډیر زیات رول لوبوي.
خوګیاڼۍ صاحب، له واورې معاصره استفاده څنګه کیدی شي؟ د مخکنی حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې یو ځل دا اعلان کړی و خلکو ته چې واوره په کانکریټونو نه بلکې په خاوري ځمکه باندې واچوي، ځکه چې خاوري ځمکه جذبوي او دا ډیره ګټوره طریقه ده. تاسو په دې اړه باندې څه وایئ؟
بالکل تورمان صاحب، دا ډیر مفید مشوره ده. په تیرو نظامونو کې او په اوس هم په خلا رسنیو کې، په اجتماعي رسنیو کې په دې باندې اوس هم خلک لګیا دي پوسټونه کوي او وایي خلکو ته چې تاسو معمولا واوره په داسې ځایونو کې زیرمه کوي یا په داسې ځایونو کې واوره واچوي چې هغه خاوري نظمه کوي یا خټه یې چمنونه یې ګلدانونه یې د ونو بیخونه یې تر څو دا واوره په ځمکه کې اوبه شي او جذب شي. دلته ډیره یوه تخنیکي موضوع ده، غواړم دې ته اشاره وکړم. ځینې خلک وایي چې واوري په خاورو کې واچي تر څو د ځمکې لاندې اوبه راجیږي شي، هغه ریچارج کړي. یو شته باید فکر وکړو چې په خاریاتو کې، په خارونو کې هیڅ کله دغه واوري د زیرزمینی اوبو په تقویت کې دا رول نه لري، ځکه اوس په افغانستان کې کابل مثال اوړو، د کابل اوبو دا اوس تقریبا 80 متره د ځمکې لاندې دي. دا واوره هیڅ کله 80 متره د ځمکې لاندې اوبه نه شي ریچارجولی، مګر دغه واوري کولی شي د خاورې په ساختمان کې، د خاورې په اصلاح کې، د ځمکې د رطوبت په ساتلو کې، د ریښو د رطوبت په ساتلو کې، او یا د عضوي موادو په تجزیه کې دا ډیر زیات رول لوبولی شي. خو دغه واورې چې په خاریاتو کې موږ توصیه کوو خلکو ته چې دا د ونو بیخونو کې واچوي یا دا واورې په خاورینو ځایونو کې، په چمنونو کې واچوي، دا هیڅ کله د ځمکې تل ته نه ځي. دا ځکه دا دوه میاشتې بعد یا درې میاشتې بعد دا اوبه کیږي، همدونه کولی شي چې د یو متر یا 80 سانتي اندازه ځمکه باندې دا ځمکه ښه وساتي، ځمکه نمداره وساتي، ځمکې رطوبت لوړ وساتي، دا دې لپاره ګټه کوي. ولې په ټوله کې واورې په هغه ځایونو کې ډېرې زیاتې مهمې دي چې باید وساتل شي، چې هلته طبیعي سرچینې دي، یعنی اوبه چې د کوم ځینه اوبه سرچینه اخلي په غیزه کې باید موږ واورې ټولې ساتو، په غیزه کې باید واړه بندونه، په غیزه کې نسبتا متوسط بندونه جوړ شي ترڅو دا واوري په غیزه کې وساتل شي، کنګل شي، او د وړي په جریاناتو کې کله چې هوا ګرميږي د غوبل ته وبکیږي غیزه کې. مثلا د کابل وب کته سپیکرو کې د کابل زیرزمینی وب د شاوخوا دي غرون را سرچینه اخلي، نو دغه واوري په غرونو کې چې کېږي هغه وب کول شي زمونږ د کابل خار او بده پر ډیر زیات مفید تمام شي، نه دغه خاوري واوري چې د کابل په شهر نه او د کابل په وزیر اکبر خان اما چا بابا مینا کې په کوټل خیرخانه کې دا واوري فقط مونږ کول شو دې په خاطر باندې دې نه خې استفاده وکړو ترڅو د ځمکې رطوبت لوړ وساتو، د نبات ریخیل ته خې وساتو، خاوره تجزیه کی، عضوي مواد تجزیه کی، دې لپاره ډیر زیات مفید دي.
خو ګڼې سه افغانستان یو غرنی هیواد دی، واوره ډیر وخت د دوی په غرونو کې هم پاتې کیږي، دا څومره ګټه لري د افغانستان د کرنې لپاره او یا مثلا نورو برخو لپاره؟
په افغانستان کې زمونږ د اوبو سرچینې چې دي د معمولا د غرونو نه دي، نو دغه واورې چې په غرونو کې وریږي دا معمولا د اوبو سرچینې زیاتوي، هم د ځمکې لاندې اوبه، هم د ځمکې سطح اوبه. ولې متاسفه په مجموع کې په نړیواله سطح د تغییر اقلیم موضوع ده چې ډیر زر اقلیم تغییر کوي، چاپیریال تغییر کوي. نو پخوا به دا واورې د جوزا او سرطان تر اخرو میاشتو پورې به دا واورې په غرونو کې پرتې وي او ورو ورو به اوبه کېدي. ولې اوس دغه د تغییر اقلیم موضوع ده، دا واورې ډیر زر اوبه کیږي، نو همدغه ده چې موږ د کال کال په وسط کې مونږ د ځنې وچکالۍ سره مخ مخ کیږو، ان دویم فصل از مونږ د اوبو د کمښت سره مخ مخ کیږو. خو سخت کال هیله شته، سخت کال هیله شته، کال به انشاء الله چې خوي نسبتا که په غرونو کې واوري وشي نو مونږ کولای شو چې د خزاني فصل تر څنګ مونږ د اوړي فصلونه هم تر یو حده پورې مونږ د اوبو نه استفاده وکړو. نو الله مهربانه دی په افغانستان کې به انشاءالله اورښتونه کیږي، اورښتونه جریان لري، نو د دې اوبو د دې واور نه باید مونږ ګټوره استفاده وکړو.
په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو په اړه چې دا به په دې هیواد کې د وچکالۍ له کمېدو سره څومره مرسته وکړي د کرنې او چاپیریال ساتنې له متخصص میرویس خوګنی سره مرکه وه. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او د اساسي بشري حقونو دغه راز سپورتي خبرونه به هم واورئ. خو تر سپورتي خبرونو مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته.
روستي ورختنو په افغانستان کې د وچکالۍ د کمیدو لپاره هلي زیاتې کړې، خو په ځینو ځایونو کې تلفات اړولې. د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې اوسیدونکو آزادۍ راډیو ته ویلي چې تیر شپه په دغه ولسوالۍ کې څلور کسان سیلاب وړي چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي. همدارنګه په ګرمسیر ولسوالۍ کې د یو کور چتر لوېدلې ده چې و کسان پکې ټپیان شوي. په بدخشان کې بیا د واورې د خویدو په یوه پیښه کې 15 تنه مړه شوي دي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د پخواني ولسمشر اشرف غنی هغه ادعا رد کړه چې که په کابل کې پاتې وای وژل شوی وای غوې. ملا برادر بیګال ملي ټلویزیون سره په یوه مرکه کې دا خبره وکړه. تاکل شوی چې د اروپا د بهرنی پالیسۍ مشر جوزف بوریل نن اوکراین ته خپل سفر پیل کړی. دا درې ورځنی سفر داسې مهال د اوکراین څخه د ملاتړ په هدف ترسره کیږي چې د روسیې پوځ د اوکراین په سرحدي سیمو کې پل حضور پیاوړی کړی او په ترکیه کې د پیسو انفلاسیون په تیرو دوو لسیزو کې تر ټولو لوړ حد ته ورسید.
په فاریاب ولایت کې د فوټسال ژمنۍ سیالۍ پای ته ورسېدې. د اولمپیک ملي کمیټې د نشراتو رئیس او ویانداد محمد ناواک نن ازادي راډیو ته ویل په فاریاب ولایت کې د فوټسال ژمنۍ سیالۍ چې 14 ورځې وړاندې پیل شوې وي د الماس لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. په دغه سیالیو کې چې د فاریاب په اتفاق جمنازیم کې ترسره شوې د فاریاب ولایت له مرکز او ولسوالیو څخه د فوټسال 14 لوبډلو ګډون کړی و. د یادو سیالیو په فاینل کې الماس او ستخانه لوبډلې سره مخ شوې چې د الماس لوبډله د یادو سیالیو اتلولي او ستخانی هم نائب قهرمانی وګټله. د ښاغلي ناواک په خبره دغه سیالۍ په فاریاب ولایت کې د فوټسال لوبې د ودې په مخه ترسره شوې. په 2021 کال کې د نارینه په برخه کې د ټینس د لسو غوره لوبغاړو نوم لړ اعلان شو. د نارینه د مسلکي ټینس نړیوالې ټولنې په 2021 کال کې د غوره ټینس لوبغاړو نومونه اعلان کړل چې له مخې د سربیا نواک جوکوویچ تر ټولو ډېرې نمرې ګټلې او لومړی ځای خپل کړی. د ټینس نړیوالې ټولنې له لوري په خپره شوې درجه بندۍ کې روسي دانیل مددوف دویم او جرمنی الکساندر زوریف دریم ځای خپل کړی. په یادې درجه بندۍ